دولس بجه او دیرش دقیقه شوی. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د اونیز باس د 25 دقیقې پروګرام د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1522 تنه په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 9214 ته ورسید. نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ د پاکستان له لوري لیوي خوا خلاصې شوي دي. شاهین 209 قولي اردو په جوزجان کې د 24 طالبانو د وژلو ادعا کوي. بیگا څو ساعته د برخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوجانو نشته روانه وه چې په کې دواړو خواو ته مرشوب لا وشتېده. د بدخشان د پولیسو ویاند ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دې نشتو کې 14 بریدګر وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا ویروس له امله د مړو شویو امریکایانو د ویر په یاد به راتلونکي درې ورځې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. د وژل شوی سوری ژورنالیست جمال خاشقتی زوی ویلی دی چې د اورورې د خپل پلار قاتل بخښل دی. په ټویټر کې نن صالح خاشقتی لیکلی دی چې د کورنۍ د روژې د مبارک میاشتې په خاطر هغه کسان بخشي چې د جمال خاشقتی د وژلو مسؤل دي.
زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت منګر سره اړیکه نیولې ده. زه په کندهار کې لګېدلی یم. اړوکو له سوالۍ کې مهیب یم. په کور کې پروت یم. بچي راته ژاړي. مور او پلار ژاړي. زما یو امتیازات نه دي حواله شوي. په دې ارګان کې ولګېدلم. پولیسو اوس پروت یم. په کور کې زخمي حالات کې یونې ران رواني دغه ران رواني په اسمانونه زه په قرضونو مې وکړو. نور راته سوکل پوښتنه کوي. د دولت د خوانه ما سره یو کومک نه دی شوی. بچیان دي مور او پلار دي ټول راته په ژړا دي. فریاد کوي یو شی ما سره دولت د خوانه
آزاد خان منوالم د هلمند ولایت د شرکی لشکر بازار استاس سره په تماس کې مې خبره رسیدلې. اختر مبارک در ټول افغانستان خلکو ته وایم. خدای تعالی دې د زموږ ملت راځي چې الله تعالی دې دغه د جګړې کمبل زموږ د افغانستان څخه ټول کې او د شهیدانو کورنۍ ته د خدای پاک صبر دې مل ورکي او د شهیدانو کورنۍ ته د الله پاک شفا ورکي او خدای تعالی دې زموږ د غستړي او د غمزپلې د درګدلې ملت راجوړ کړي او خدای تعالی دې د دې سوله په افغانستان کې راولي چې ټول افغانستان خلک خپل تجول باندې پوه شي. نور مو رحمني سم د خدای په امان. هلمند ولایت آزاد خان منوال. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سموک راګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لو د مزدیګر تر او ورځې د ونی خبرېږي. د مزدیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزدیګر له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مزدیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او اوس هم قدرمنوت اوریدونکو تاسو را بولم د ازادۍ راډیو د اونیز باس 25 دقیقې اوریدو ته. 25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 25
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز باس
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بحث کوربه زه رحمت الله افغانیم.
بلاخره لزیاتو چونو وهلو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبد الله عبد الله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سو. په دغه هوکړه کې ښاغلی عبد الله د سولې د ملي مصالحې شورا رئیس وټاکل سو او په کابینه کې هم نیمه وانډه ورکړل سوې. د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله ترمن د هوکړه په سیمه ایز او نړیواله کچه وستایل سو، خو په کور دننه کې څه هم ځینې خلک ملاتړ کوي خو یو شمیر نور بیا مخالف دي. د هوکړه مخالف وای چې دا به د ملي وحدت حکومت په څیر یو ډول حکومت وي چې ستونزې به هوارې نه کړي، بلکې څو چنده به نورې هم ستونزې زیاتې کړي. خو پلویان یې بیا وایي چې دغه هوکړې سیاسي ستونزه هواره کړه، افغانستان یې له بحران څخه وژغورو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو نیک اقدام دی. په دې اړه مبحث را بللی چې په بحث کې راسره د کابل پوهنتون استاد اسدالله واحدي او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته ښه غلاست وایم. واحدي صاحب، که درته ووایم چې دغه سیاسي هوکړې ته په څه نظر ګوري خپله؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته په بس کې درانه ګډونوالو د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې درې مهم مسایل په دې کې یادولی شي. لومړی دا چې بیا هم د افغانستان د خلکو رایې ارادې او دغه راز د خلکو غوښتنې ته احترام ونه شو. د خلکو د رایې د غوښتنې او د خلکو د ارادې خلاف په افغانستان کې یوه معامله وشوه، واک وویشل شو، هغه څه چې نه یې د افغانستان خلکو غوښتنه کوله او نه هم د افغانستان یو برخه خلک د دې لپاره رایې ته راوتلي وو. چې زه فکر کوم د 2014 کال معاملې د 2019 کال ټاکنې ډېرې زیاتې پیکه کړې، د خلکو د کم ګډون یو ستر لامل هم همدغه وو. خو اوس په دغه معامله مثلا لا زیاته کړکېچنه کړي، په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو پر ولسواکۍ دغه راز پر رایو او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکې ده یا ستاسو رایه ستاسو راتلونکی، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسخره کړي او خلک به بیا په ټاکنو کې ګډون
ته. واحدي صاحب، د حکومت استدلال همدا ده چې هیواد بحران خواته ته دوی مجبور و چې داسې هوکړې لاسلیک کړي وای.
دوی دغه استدلال په 2014 کال کې هم کاوه. په 2019 کې چې کله ټاکنې کېدلې، له ټاکنو وړاندې حکومت ته دا په واضح ډول د بیلابیلو اړخونو له لارې وویل شول چې په افغانستان کې نه خلک په ټاکنو کې ګډون ته زړه کوي او نه هم د افغانستان شرایط دغه سې دي چې ټاکنې دي وشي، نو تاسو ټاکنې مه کوئ، بلکې همدغه حکومت ته دوام ورکړئ، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخته یوسئ. په دې ډول به موږ له زیات لګښت څخه هم خوندي وو، له یو بل سیاسي بحران څخه به هم خوندي وو او دغه راز د سولې په مسله به تمرکز شوی وي. اوس چې کله یو نامشروع حکومت جوړیږي د خلکو د رایې پر اساس نه و، نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ خو په کار وه چې ډاکټر عبدالله اشرف غنی خپل حکومت ته دوام ورکړی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې مخته تللی وای، نه به زموږ سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی وای او نه به هم تاسو پوهیږئ د ټاکنو له امله پراخه مرجوب له هم رامنځته شوه، د خلکو ته مرجوب لا وخته.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. رنجبر صاحب، له حقوقي پلوه که دغه توافقنامه تاسو وڅېړئ، څومره قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون په دغه توافقنامه کې تر پښو لاندې سوی؟
احترامات، سلامونه تاسو میلمه ته او تاسو اړوندونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وګورئ، دلته خو دوه اړخه لري دا موضوع. یو اړخ یې سوچه حقوقي اړخ دی، یو یې هغه مصلحتي او سیاسي اړخ دی.
موږ په تاسو سره په حقوقي اړخ باندې غږیږو.
حقوقي اړخ خو زه فکر کوم چې له سر تر پایه تقریبا په بل شکل باندې تکرار دی، هغه تخلف او هغه تېروتنې دی چې په پخوانی ټول ټاکنو کې وشو او ښاغلي کیری هغه د ملي وحدت حکومت یې جوړ کړ. یعنی قانون اساسي دلته په خو لاندې سوغو وخت کې موږ د چوکاټ قانون ووتلو او کاملا ووتلو، دغسې یو نهاد هم جوړ کړ په هغه وخت کې چې هغه اصلا وړاندوینه په اساسي قانون کې نه وه او ګرد سر تر پایه مغایرت یې درلود د موږ نظام سره چې هغه ریاستي نظام و. ریاستي نظام په ټولو ملکونو کې همداسې چې د موږ ډېر نږدې ده د متحده ایالات سره خپل خاص تشکل لري او په خاص شکل باندې هغه جوړېږي. د هغې جملې نه هغه واکونه د جمهور رئیس دي چې په څلور شپېتمه ماده د اساسي قانون کې راغلي دي چې هغه نسی کېدلی چې انتقال شي بل چا ته او نسی کېدلی جمهور رئیس والدې لپاره چې دا په عین زمان کې چې واک دنده همده په همدغه خپله عنوان د سلوش پېټمې مادي کراغلی دي چې هغه واکونه او دندې یعنی خپل وظیفه نسی کولای چې خپل چاته ورکی همدا شکل باندې اوس هم تقریبا خپل شکل باندې دغه ماهیت د موږ د نظام لږ تغییر خوړ طبعا توپیر په همدې کې دی چې دلته رئیس جمهور غیر مستقیم ډول باندې حتی مستقیم ډول باندې د جمهور رئیس په حیث وپېژندل شو بله دغه توافقنامې له امضا نه سره لوي چې کومه توافقنامې کې نه ده راغلی دا مسله او ضرورت هم نه چې راشي د دې لپاره چې کمیسیون د مستقل د انتخاباتو جمهور رئیس اعلان کړي دلته د دې لپاره چې فشارونه بین المللي او دغه فشارونو ارک جمهور رئیس بیا له اساسي قانون له چوکاټه ووځي بیا یو ځل بیا داسې یو تشکل جوړ کړي چې هغه په واک د رئیس جمهور کې نه ده.
رجب صاحب دا ځل حکومت استدلال دا کوي چې تیر 2014 کال کې چې کومه هوکړه لاسلیک شوی او الته واک ویشل شوی و یعنی هم عبدالله او هم د اشرف غنی ترمنځ و دا ځل واک نه دی ویشل شوی واک ټول ولسمشر سره ده بلکې یوازې عبدالله چې کومه برخه لري هغه به یو کس معرفي کوي معیارونه ورته ټاکل شوی دي. دا ځل رئیس جمهور مستقل ده یعنی د ملي وحدت په نامو حکومت نه ده موجود.
نو وړاندې خو ما همدې ته ګوته ونیوله چې دغه فرق په همدې کې د توپیر کې چې دلته رئیس جمهور په رسمیت وپېژندل شو یعنې واک دولتي واک د جمهور رئیس ته په دې کې شک نشته مګر خپله اداره دغه تشکل دغه تشکیلات چې ډېر وسیع د خلکو د موږ د مالیه ورکوونکو په حقوق باندې پارېږي او فقط فقط وظایف خلقي خلکو ته یو تعداد او هغه افراد اشخاص چې په دغه اتلس کالو کې دوی تحمیل سیو د افغانستان په ولس باندې په خلکو باندې دوی ته چک معاشونه ته نیږي د دوی ته تدابیر د امنیتي ورکول کیږي ټول په پوځي باندې فشار راوړي دغه یو غیر قانوني یو تشکل دی. د دې لپاره چې دلته واضح په موافقتنامې کې راغلي دي چې دغه ټول هغه دی دغه چې جوړیږي دغه یو دغه سولې دی بهیر د مخکبیولو لپاره نو دغه ضرورت ده سره لدې چې دلته هم په همدغه توافقنامې کې هم لیکل شوي په څو ځایو کې چې هغه ته مثبت اړخ دی چې د قانون اساسي په رڼا کې مثلا دغه تشکیلات جوړیږي د قانون پر بنا نو دغه بیا به مراعات شي که نه شي دا بیا په عمل کې به موږ وګورو.
مننه استاد وحیدی. تل افغان حکومت ولیدی وای موږ له مصلحت نه کار اخیستی ده دغه مصلحتونو افغانستان څومره د بربادی خواته بوتی یا که د افغانستان له ستونزو سره له حل سره مرسته وکړه ده
که یولن در زمانه وکړو 2014 کې مصلحت وشو او ملی وحدت حکومت جوړ شو او هغه هم د افغانستان د خلکو د مصلحت پر اساس توجیه شو. راځي زمانه وکړو چې آیا دغه مصلحت د 2014 کال مصلحت افغانستان ته خیر ورسوه افغانستان له کوم بحران نه وژغوره که برعکس افغانستان کې بحران زیات شو افغانستان کې جګړه زیاته شوه سیاسي ګډوډي زیاته شوه حکومت ولې وشرمېدله
یوازې لامل همدغه ملي وحدت حکومت نه نور عوامل مې لرل
بل شک پرته نور عوامل یعنی کله چې اجتماعي مسائل سیاسي مسائل څو ډېر مجرد بحث نه کیږي مګر له شک پرته اساسي لامل د ملي وحدت حکومت دی. کله چې د ملي وحدت حکومت په 15 کالو کې ونه توانې د خپل کابینه تکمیل کړي حتی نیمه کابینه سرپرست وه نو فکر کوي چې په دغه سیو حکومت امنیت راتللی شي فکر کوي په دغه سیو حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کېدلی شي. کله چې ولسمشر یو فیصله کوي او اجرائیه رئیس نه مني کله چې اجرائیه رئیس تصمیم نیسي ولسمشر نه مني په ولایتونو کې ګډوډي ده د والی او د امنیت قومندان ترمنځ همغږي نشته یو وزیر بل وزیر نه مني د موین او د وزیر سره لانجه ده فکر کوي چې دا امنیت سره مرسته کوي یا کدي نام نه سبب کی فکر کوي چې دا د خلکو ته د خدماتو سبب کی ک برعکس سبب کی نو زه فکر کوم دا غت څه ارګي یا حکومتي چارواکي د مصلحت په نامه توجه کوي دا په واقعیت کې د دوی شخصي مصلحت دی د دوی د واک او قدرت د غځولو لپاره مصلحت دی. په 2014 کال کې دوی دغه مصلحت وکړ یعنی د خپل واک د غځولو لپاره معاملې وکړه او سم د
شواهد واحد صاحب کچې دغه مصلحت نه رامنځته شوی موږ تاسو ولیدل چې عبد الله په شمال کې ځینې والیان وټاکل کابل کې موجود چنجان جوړ نو کېدې چې افغانستان یو جګړې ته تللی وای له جګړې نه خو د مصلحت خو تاسو له نظر څنګه
نو کوم مخکې خپل خبرو ته ورګرځم کوم د مصلحت خبره وای، یعنی ارک په دې خ پویده، ډاکټر عبد الله په دې خ پویده، ولسمشر غنی په دې خ پویده چې دا خلک نور په دوی باور نه لري، د افغانستان ولس له دوی سره یعنی نه راوځي چې دوی ته رائے ورکړي، له دوی سره انتخاباته تلل شي. دغه انتخابات چې تاسو مختلف انتخابات درلودل، دا د نړۍ په تاریخ کې هیڅ چیرته په ولسواکۍ کې په دې کچه خلکو ګډون نه دی کړی. تر ټولو کم ګډون په مصر کې شوی چې هغه 25% دی چې د سی سی پوځي لخوا هلته انتخابات وګټل شول یا د دغه ګټه تمام شول. د افغانستان دا که تاسو وګورئ، دا یعنی که واقعي شمېرې تاسو واخلئ، دغه شمېره اته 100% ته نه رسیږي که تاسو درغلی ترې وباسئ. په دې اساس دوی په دل چې دغه سیمه معاملات روانه د انتخابات نه کیږي، خو دوی د قدرت باسو، دوی سره د څوکۍ باسو کنه په کار و چې دوی د همدغه مسلحت پر اساس چې اوس یادوي مسلحت کړه وای، د ملي وحدت حکومت دوام کړه وای، د طالبانو سره خبرې باید مخته تللې وای، چې د افغانستان د خلکو ملاتړ هم دوی ورسره لدې خبرو سره لدې معاملې سره لدې جوړ جوړی سره د افغانستان خیر هم پدې کې، او نه په دغه شرمیدلو ټاکنو کې چې نتیجې بل اخر بیا هم د خلکو رائے نشوه. اوس که خلکو د رائے باس وای که ولسمشر غنی د خلکو رائے ګټلې وای، واقعي رائے درلودې، ولې معامله کوله؟ که عبدالله رښتیا لکه چې دا کوي چې خلکو رائے نه ګټلې، ولې معامله کوله؟ مګر له بده مرغه له دوی سره د شخصي واک مسله ده. تاسو دغه هوکړم چې وګورئ ټولو ځایونو کې د امتیاز خبر کېږي، چاته به څومره امتیاز وي، واک به دغه سي ویشل کېږي، پروتوکول به دغه سي وي، بودیجه به دغه جالي، یعنی د شرم خبر ده چې پکې راځي چې ډاکټر دا پروتوکول لري او
مننه رنجبر صاحب. یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی کاندیدان نه وو، د افغانستان جمهور ریاست تقریبا زیات کاندیدان لرل، دوی ترمنځ هوکړه وسوله، سیاسي هوکړه وسوه، یعنی خب نه وسی دغه نور کاندیدان هم په دغه هوکړه کې را ځای په ځای کړی وای.
ګورې دلته خو یو بل لامل دی چې هغه ډېر مهم دی، او موږ یې ډېر بدبخته کړی یو دغه په دغه شلو کلو کې، هغه دا بهرنی لامل دی. دغه نور بیچارهګان چې دلته اوس مطرح نه دي، هغوی جنګ سالاران نه دي، هغوی شاته ملیشه ولاړ نه دي، هغوی تحمیل شوي خلک نه دي. په دغه اتلس کال کې دلته بله کنفرانس چې نړیواله ټولنه هماغه جنګي جنایتکاران هماغه انسانان تحمیل کړل په دولت کې، او دوی حاکم کړل بیرته په خلکو د افغانستان باندې، او دوی تر دغه شل کاله دوی د 19 کاله دوی حاکم غزیږي، ولو خلک رای ورکي او دوی وشړي بیا یې په زور په یو شکل د اشکال تحمیلوي. یعنی دلته نړیواله ټولنه مقصره ده. زه تر یو حده تیره موافق تحلیل د وای دی سب سره، مگر دغه قسمت کې دغه موضوع بیچاره کوي مثلا نشد کوي بل څوک وایي زه هغه د خپل مرسته در باندې کته کوم زه نور مدل کوم.
بهرنی فشار وو
او مطلقا دلته تاکون کې نقش درلوده چې د خلکو رای په پخاوه خلصولي په دغه ته او خلک بیا
نو رجبر سم تاسو نظر بهرنیان په دغه کې څه ټول بهرنیانو
وسوای نه چیرته ول ګوري مګر جنگ په حالت کې اسو د پوره په کانفرنس کې په هغه وخت کې پیش دې چې دایر سی ما یو مصاحبه وکړه د لودل بي بي سي سره، ما وزر زاري وکړه چې ګوري دغه جنگي دل ټپل حاکم نه کوي، دلته یو ټکنوکرات دولت جوړ کړي او قانون حاکم کړي، دلته امنیت راځي، سول راځي، انکشاف راځي، فسرت من انکشاف هغه کو ودا کو. مګر دغه خپل دغه نسخه خارجي نسخه لمدی لپاره تحمیل سوله چې په افغانستان کې یو قوي مرکزی دولت موجود نه وي اصلا. دلته دغه دلته باید موږ د ایګر پاتې شو، دلته باید قانون حاکم نشي، دلته باید متعدد مراکز قدرت او دلته باید هیڅ وخت کې دغه یو حالت را نشي چې موږ وسو کولای چې عدالت تامین کړو. عدالت تامین نشي جنگ ده، دغه جنگ خپل لامل امداد چې قانون حاکم نشو یو مرکزی قوي
دولت نه
مننه
مننه واحدی صاحب بیا تاسو راګرځو رنجبر صاحب. واحدی صاحب، حزب اسلامي همدارنګه جمعیت دغه هوکړه سره پریکړون اعلان کړی ده، تاسو له نظر دغه دوی بدوړو منځ کې وتوانېږي چې دغه توافق نامه څه ډول چې په هوکړه ور باندې سوی ده په بشپړ توګه عملی کی، او دغه دوه ګوندونو پیوړي ګوندونو له دغه سره پریکړون د توافق نامې څه تاثیر واچوي؟
خاله مړی خو د رنجبار سي سره نه یواز د موافق يم سلفي صد بلکې زما د معلوماتو پر اساس هغه معلومات چې رسنې کې نشته حتی انتخاباتي بحران د همدې لپاره ډیزاین شو چې بلغه سي حکومت جوړ شي هم په 2009 کال کې او هم په 2014 کې هم په 2019 کې د همدې لپاره د لانجې ډیزاین شو او حتی دغه سي معلومات چې بهرنیان بتل ډاکټر عبد الله ته یو خبره کوله شپنی ته بل قصد نه دغه لانجا ساتله او ز یعنی اساسی لامل دغه حکومت دغه ډول هم په 2014 کې هم هو ستاسو بهرنیانو مستقیم لاسونه غنم او حتی اوس خو وی واضح ویل چې دغه حکومت جوړ نشي تاسو د امریکا د بهرنی چارو وزارت اعلامیه کتلې خبري واضح به ویل چې موږ مرسته بندو مرسته نه کوله دغه حکومت سره موږ مرسته مشروطه دي دغه یو توافق سره او پاتې شو دا چې ولې د اسلامي او یا نور کاندیدان نه ورګديږي یا ټول ولې راضي نه دي ډیر اساسي خبره دا ده چې بهرنیان نه غواړي دلته د حکومت وی افغانستان کې چې موږ ټول په توافق کولرو ټول افغانان په توافق کولري ځکه چې کله توافق رامنځته شو ټول خوشاله وو پیاوړتیا رامنځته کی او پیاوړتیا که څه دي چې بهرنیان نه غواړي په دې خاطر غواړي دلته یو کشمکش وي یو لانجوي ته ځنې اړخونه بیا هم ناراضه وي او یا ست یو بل خبره وسم که تاسو د هوکړه وګورئ په دې هوکړه کې د لانجو لپاره پراخ شیان شته یعنی راتلونکي کلونه به بیا هم ډاکټر عبد الله او اشرف غنی په لانجو کې وي دا تل خو ځانګړي نشته بارنیان ته په پټ شکایت کیږي یا له بغوی نه مرسته غوښتل کیږي او هغه افغانان چې پکې منځګړیتوب وکړي ظاهرا هغه به په دې لانجو کې ګرځي راګرځي په والی بن سره جوړیږي په وزیر بن سره جوړیږي په موین بن جوړیږي دا لانجا بیا 15 کال بیا هم شته او په دې اساس خاستن لوبه د دې لپاره ډیزاین شوی و چې افغانان سره ویشلې وي متفاریق وي یو پیاوړی مرکزی نظام رامنځته نشي ځکه چې پیاوړی مرکزی نظام رامنځته شو د طالبانو سره خبرې هم کیږي سودان کیږي حکومت ولی هر څه جوړیږي مګر تفرقه اختلاف ګډوډي کمزوري حکومت رامنځته کوي او کمزوري حکومت هغه څه دی چې بهرنیان نو په ګټه دی دوی په افغانستان کې خپل استخباراتي او نظامی لوبي کوي افغانستان د ترګرو او وحشیانو په ځاله بدل کړي لدایش واخله ته نور په ټډلو پورې او بل اخر اساسي خبره ده چې طالبانو سره د ستولې د خبرو مخه په دې ډول لسی او غواړي افغانستان کې لانجې او ګډوډي
ډېر زیات تمنه واحد صاحب رجبر صاحب لنور ستونز سره په خوا کې موږ یو بل غټه ستونز لرو چې ټول افغان ورته هیل لري هغه د ستولې د خبرو پیل د بین الافغاني مذاکرات لپاره هم چمتووالی ستاسو له نظر دغه سیاسي توافقنامه باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو زمينه نسی یو 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 نیک اقدام نه ده
نو یو پړاو خو موږ شاته کې خو دې شکلی نگانه شکل نگانه مګر اوس یو ګام کې خو دې چې او دغه یو هغه سو یو موزي یو موزي څنګه لږ چې هغه د سیم موزي دې ټول کړی په بار کې نیولې لکه څنګه چې وای دي سبو لږه او تعداد پاتې دي په باندې مګر دغه عمده الخونه عمده هغه ډیری چنی او جلب مغال چې کوو هغه خلک شامل دي په دغه تو اړخو کې چې هغه اکثریت د جنگ سالاران دي چې عبد الله سره دي یو تعداد ته د غری صاحب سره دي مختلف اقشار دي دوی سره توغ دي اوس یو خلص او یو ټیم به جوړي او مذاکرات ته بزي دلته اوس فکر کوم چې متحده ایالات به موس راضي ولدین استقبال وکړي او د دې مملکت اړکی او نور منطقوي هیوادونه بم مګر خپل همدغه تعیین دی حیات او برنامه دی د هوکړي اجندا دی هوکړي به خورا لوی ستونزې خپل د عقل دی ټیم کې خلق کی چې دا خپل لوی لانجی چې څوک مذاکراتي حیات کی او ترقم اجندا جوړ شي او ترقم د مخ کې لاړ شي کوم مسائل الته مطرح شي یا مطرح نه شي یاره خپل دغه یو ستونزه د ستونزه حامل ګرځیدلې همدغه چې اوس مې ستراتیژي لکه چې ملي وحدت حکومت حامل دي تنش او د ستونزو او هغه نور څه پېښې دي چې جوړېد ما د میډیا کې ویل چې دا به 15 کال حامل دي ستونزوي دغه ستونزې به هم دلته یې تدې ترمنځ چې هغه د خدای زر حل کی
استاد وحیدی په داس حل کې چې ستونزې هم لري خو په نړیواله کچه په سیمه ییزه کچه دغه هوکړه هر کله یې وسی تنه په څه معنی
په نړیواله کچه ځکه هرکلی کېږي چې امریکا یې هرکلی وکړو او امریکا هم دغه څه غوښتل، نو طبیعي ده چې هرکلی به کېږي. او سیمه ییز هېوادونه هم د نړۍ اکثره هېوادونه هم د تاسو پوهېږي چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا تابع دي، خصوصا په افغانستان کې چې څه کوي د نړۍ اکثره هېوادونه د امریکا په پله پلګ دي، او هغه څه چې امریکایان یې کوي دوی باید ملاتړ وکړي او همغږي ورسره ولري. او د سیمې هېوادونه هم ځینې د دې لپاره چې له ډاکټر عبدالله سره لینونه لري هغوی په دې خوشحاله دي چې ډاکټر عبدالله د حکومت برخه شو او بالاخره ورداخل شو. ښایي ځینې اړخونه په دې کې هم خوشحاله وي چې له دې سره به حکومت د سولې پروسه پیل کړي. ځینې هېوادونه د سیمې داسې شته چې هغوی غواړي افغانستان کې د سولې خبرې مخته لاړې شي. البته ځینې به سوله غواړي افغانستان کې، یعنی د دې لپاره چې خپل ګټې خوندي شي، د خپل ګټو پر اساس په افغانستان کې سوله او ثبات خوښوي او ملاتړ به کوي، ځکه چې افغانستان کې سوله او ثبات له شک پرته د ځینو سیمه ییزو هېوادونو ګټې هم ګواښي. هغوی فکر کوي چې که ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره جوړیږي نو بین الافغاني خبرې به پیلېږي او په دې سره به بالاخره افغانستان ته ښایي سوله او ثبات راوګرځي. مګر داسې زما په نظر که واخلو په دې به هم خبرې وکړو چې د سولې خبرې په دې سره نه یوازې دا چې اسانه شوې نه دي بلکې پیچلې شوې دي، ځکه چې اول خو خپله د مصالحې د عالي شورا جوړښت که تاسو وګورئ میکانیزم یې ډاکټر عبدالله متفاوت معاونین یې بیا دوه نور معاونین ورته معرفي کېږي، بیا دا چې تصمیم به څوک نیسي نه پوره ډاکټر عبدالله تصمیم نیولی شي نه پوره ولسمشر غني تصمیم نیولی شي.
واحد صاحب څه موده وړاندې ولسمشر ویلي دي چې د سولې وروستۍ پریکړه به ولس کې، یعنی صلاحیت د ولس په لاس کې ده.
نو د ولس خو داسې دی چې دایم چارواکو واکمنو د خپلو ګټو لپاره د یو شعار پیس کارولی، کوم ولس څه وخت ارګ یا چارواکو د ولس خبره اورېدلې؟ ولس خو دا اوسنۍ جګړه وژنې چې روان دي نه غواړي، ولس خو دا اشرف غني چې تر کومه مقرره روانې کړي دا نه غواړي، ولس خو متفاوت شی غواړي. یعنی ولس یوازې د دې لپاره دیږي چې د خلکو سترګو کې خاورې وشیندل شي. نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه بین افغاني خبرې لا پیچلې شوې، ځکه ډاکټر عبدالله به هڅه کوي د دې لپاره چې ډېر په قدرت کې پاتې شي یا د مصالحې عالي شورا وساتي، نو د سولې خبرې به ځنډوي. دایم به هم کوشش کوي، ځکه چې که سوله وشي خو د نورو مصالحې شورا معنا نه لري، ختمه شوه. په دې خاطر له بده مرغه چې بین افغاني خبرې لا زیاتې پیچلې شوې او نه یوازې دا چې موږ د ټولې طرف ته متاسفانه په دغه کې ګامونه روان نه یو، بلکې نوې خندونه جوړیږي. او په دې سره د اوس موږ ما چې خبرې کوو د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو مور ته طالب زوی پروت دی ځوان وژل شوی، یو اردو عسکر مور ته پروت دی وژل شوی، یو پولیس وژل شوی، یو بل ملکي وګړی ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ټول افغانان د ټول روژه نیسي کلمه وایي. له بده مرغه موږ په یو بده جګړه کې ګیر یو او د دغو چارواکو د ناستمو سیاستونو او دغه راز د بهرنیانو د ګټو لپاره موږ وژل کیږو، او د دغه حالت دوام د متاسفانه کوم سیاسي معاملې چې روانې دي هغه زموږ د وینو او وژنو او دغه راز د وحشت دوام دی چې ګټه یوازې
مننه وحید صاحب. رنجبر صاحب، که د 2014 کال تړون او د 2020 کال دغه هوکړه دغه سره پرتله کو، څومره تفاوت سره لري خپل منځ کې او کومه یې بل نه ښه ده؟
ګورل ته خو ما وړاندې هم ویل چې مثبت او منفي اړخونه لري. هغه شکل دی دولتداري چې په هغه وخت کې تحمیل شو هغه خو اثر نظام ته تغییر ورکړ. په مجموع کې یو اجرایوي رئیس هغه تشکیلات او هغه هم نیمایي دولت ټول هغه ریاستي نظام چې په اساسي قانون کې راغلی و هغه ته تغییر ورکړ چې هغه مقایسه کېږي نه له اوسني حالت سره. اوس څه فرق په دې کې دی چې دولت په مجموع کې درې ګونې قواوې وساتل شولې، د رئیس جمهور سر حاکمیت لرلی، د ده څلور شپېته مادې د اساسي قانون تر واکونو لاندې، یو بل څنګه یو تشکیلات جوړ شول چې هغه دغه د ملي د مصالحې عالي شورا ده، مصالحې عالي شورا او دولتي عالي شورا ده. دغه دوه شی نوې جوړ شول. ګوري دلته سره دې چې راغلي دي چې دا د قانون پر بنا، مګر ټول هغه اخري پریکړې هغه یعنی الزامي دي، ټول د لیکل شوي دي. په داسې حال کې چې هیڅ تشکیل نشي جوړېدلی بدون دې چې ملي شورا یې تصویب نه کړي.
د اساسي قانون پر بنا بودجه ملي شورا باید تصویب کی، تشکیلات باید ملي شورا تصویب کی، کنه اصلا دا یو بیگانه قدرت تشکیل دی چې هغه تپلسوی تشکیل دی چې خارج د اساسي قانون متحملی کی. چې ډیره هیله لرم چې دلته چې کوم ځای کې څه اشاره شوی دی د پرتو د قانون اساسي پر رڼا کې یا د قانون پر بنا چې دې ته موضوعات ته بیا توجه کی، لکه په خوا غونډې ونیسي ملي وحدت حکومت باندې چې بیا دوه بیرغی سي او
ډیره زیاته مننه. بس همدلته راټولو د کابل پوهنتون استاد اسد واحدي او همدارنګه د حقوقي چارو له کارپو کبیر انجبار له تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تربیه ښه چاره.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.